دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د سېشنبې نه هیواز او د 2018 میلادي کال د دسمبر 16 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې نړیوال ټولنې په بون کانفرنس کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. بل پلو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي دوی چې څه غوښتل هغه په بون کانفرنس کې ترلاسه کړل. په پاکستان کې د محرم الحرام د لسمې په مناسبت ماتمی جلوسونه روان دي. په خبرونه کې نور ګڼشمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به اسرار الله مومند خبرونه درته واورو.
د مهم خبرونو سره ټکی د بون په غونډه کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې. پاکستان وايي دوی د امریکا سره خیاړي کې غواړي او په پاکستان کې نن د اسوري ورځ په مذهبي عقیدت او احترام سره منځل کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د بون په غونډه کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرون د بون په غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې زیاتره بهرني ځواکونه به په 2014 کال کې له افغانستانه وځي، نړیواله ټولنه دې د دوی سره د روانو لسو کالونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په بون کې تر غونډې وروسته ولسمشر کرزی خبریالانو ته وویل
د کانفرنس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وې او هغه چې زموږ آرزو او توقع وه هغه ته ورسېدلو. ټولو ګډون کوونکو د کانفرنس د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ژمنه وکړه او دا آینده لسو کلو دپاره، یعنې د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا 90 هیوادو او بین المللي ادارو دا افغانستان د همکاري او د ملاتړ ژمنه وکړه.
د بون په غونډه کې امریکا او نور هیوادونو له افغانستان سره د خپلو مرستو جاري ساتلو ژمنه وکړه، خو په کابل کې غږ وکړ چې په هیواد کې د سیاسي اصلاحات راولي او د مفاهمت لار دی خپل کړي. د جرمني په بون ښار کې ترسره شوې د یو ورځنۍ غونډه کې شاوخوا د سل هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو ګډون وکړو، خو پاکستان په مومند ایجنسۍ کې د ناټو د هوایي برید له وجې د دې غونډې څخه بایکاټ کړی و. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی د دوی هیواد د امریکا سره ښې اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره په دې کې به ډېر وخت ونه لګي. خبري اجانس اسوسیټ پریس ته په خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم ویل دوی د امریکا سره داسې اړیکې غواړي چې په دوړخیزه احترام اساس کوي او حدونه یې هم په بشپړ توګه واضح وي. ګیلانی زیاته کړه امریکا سره خبرې روانې دي چې په کې به دا خبره یقیني کولی شي چې دواړه هیوادونه به د یو بل د خپلواکۍ احترام کوي او د ترګری پر ضد روان جنگ د اصولو څخه به سرغړونه نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هغوی د امریکا سره ستراتیژیکي ملګرتیا زیاتول غواړي. نوموړي ویل هغوی غواړي د امریکا، ناټو او ایساب سره د خپلې همکارۍ د پالیسۍ بیا کتنه وکړي او همدغه وجه ده چې هغوی دا مسله د پارلمان د کمی سلامتیا کمیټې ته سپارلې ده. وزیر اعظم ویلي که څه هم پاکستان په بون غونډه کې ګډون ونه کړو، خو د نوموړي په خبره دوی په افغانستان کې د امنیت لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ کوي او په دې لړ کې د هر قسمه همکارۍ لپاره چمتو دي. د خیبر پختونخوا په کوهار سیمه کې ناڅرګنده کسانو دواره کټې داغلي دي چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او د دوه پولیسو په ګډون اووه ولسي وګړي جوبل شوي دي. د مشال د خبریال مخې دا راکټې پرونه وخت د کوهار په مرکزی بازار کې راپریوتې. د پیښې وروسته جوبل کسان کوهار هسپتال ته وړل شوي دي. د دغه هسپتال مشر ډاکټر حبیب الرحمن مشال لري ته ویل بلخوا په هنګو سیمه کې د نامعلوم اړخ نه د ماټل ګورې را پریوتې دي چې پکې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي دي. دا پیښې په داسې مهال رامنځته شوي چې په دغه سیمو کې د اشوري په موقع سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. په کورم ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې دوه امنیتي اهلکار وژل شوي دي. حکومتي چارواکو د 12 وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د نوم نه ښودلو په شرط یو امنیتي چارواکي مشال ډو ته وویل چې د انخته تېر شپه نه وخته د مسوزو په جوګي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید وکړو. د برید وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروي وکړه. یاد دی چې د څو ورځو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د دا قسم خطو خبرونه راځي، خو کومې وسلوالې ډلې یې پخلی نه دی کړی. په پاکستان کې نن د محرم الحرام د میاشتې د لسمې یا اشوري ورځ په مذهبي عقیدت او احترام سره منځل کیږي. په دې موقع د هیواد په بیلابیلو برخو کې ماتمي جلوسونه وستل کیږي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د امام باړو او جلوسونو وستو په لارو کې سخت امنیتي انتظامات شوي دي. د مشالډو د خبریال مخې په ډېر اسمل خان کې څه باندې 4500 امنیتي سرتیري د محرم الحرام د اشوري په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځای پر ځای کړی شوي دي. په دغه سیمه کې د موبایل سرویس هم معطل کړی شوی دی. د اشوري ورځ په مناسبت سره د کوټې ټول ښار بند دی، ټول تجارتي مارکیټونه تړل شوي دي او ورسره په سړکونو هیڅ یو تن نه ښکاري. هغه سړکونه چې پرې به د اشوري جلوس ځي له وړمې ورځې څخه اصیل کړی شوي دي. د پاکستان رسنیو له مخې د هیواد په شمالي سیمو کې د سخت یخنۍ باوجود ماتمي جلوسونه وستل شوي دي. په بلوچستان کې د کوټې او چمن پر لویه لار د سړک په یوې حادثه کې د لیویس په وینا څه ناڅه 8 کسان وژل شوي او 40 جوبل شوي دي. پیخه د سید حمیل پل په سیمه کې هغه وخت رمخته شوه کله چې نن سهار له سرحدي خارګوټي چمن څخه د پشین په لور روان مسافر بس له یو ټرک سره وجنګېده. یاد دې وي چې د چمن او کوټې پر لویه لار اکثره ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي او یوازې روان کال د دې تازه پیښو په ګډون په داسې پیښو کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي دوی چې څه غوښتل هغه په بوند کانفرنس کې ترلاسه کړل.
د کانفرنس نتیجې د افغانستان لپاره په څه پورې وي او هغه چې زموږ آرزو او توقع هغه ته ورسېدلو.
بلخوا نړیوالې ټولنې په بوند کانفرنس کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه.
Today the international community sends a clear message to the people of Afghanistan, we will not abandon you.
د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د محرم الحرام د لسمې ورځې په مناسبت ماتمي جلوسونه راوتلې دي. د مومندو قبایلي سیمې کروندګر وایي د دوی لپاره د اوبه خور نظام جوړ کړل سي.
د خور جمعې د دې وخت کې بارانونه شوي دي. که تاسو وړي کې رالی تاسو وکاتن زموږ مالم داسې تګې چې د خویانو کې مو بني.
نور راپورونه هم لرو د مشال رادیو سره وسي. گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د بون کانفرنس له نتیجو ډیر راضي دي ځکه چې څه باندې نوي هیوادونو او نړیوالو موسسو تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړه. ښاغلی کرزی دا خبره د بون تر کانفرنس وروسته له خبریالانو سره په یو خبري ناسته کې وکړه. په دې اړه نور حال زموږ همکار عصمت څاروان راکوي.
د بوند کانفرنس په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې کانفرنس نتیجې شي او لخپل هیلو سره سمې وبللې. ولسمشر کرزی په یو مختصره خبری غونډه کې په خپل څرګندونو کې د جرمني د هڅو مننه وکړه.
د کانفرنس نتیجې د افغانستان لپاره په څه پورې وي او هغه چې زموږ آرزو او توقع هغه ته ورسېدلو. ټولو ګډون کوونکو د کانفرنس دا افغانستان سره د خپل همکاري ژمنه وکړه او دا آینده لس کلو د پاره یعنی د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا نوي هیوادو او بین المللي ادارو دا افغانستان سره د همکاري او د ملاتړ ژمنه وکړه او د جرمني حکومت په دې کې ډیره اساسي ستر مرستیا او خدمت وکړه. موږ به نن وکړو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون په کانفرنس کې د پاکستان د نګډون په اړه وویل چې پاکستان د خپلو مسالو د مطرح کولو او د افغانستان پر راتلونکي د خبرو لپاره یو ښه فرصت لاسه ورکړ.
ما د پاکستان شاغري صدر اعظم ګرانی صاحب ته ټلیفون وکړ، غوښتنه مې ترې وکړه چې په کانفرنس کې ګډون وکړي او د خپل وینا وکړي او څه چې غواړي هغه به کانفرنس خلکو ته وایي. خو د دوی فیصله دا چې رانیسي موږ په دې متاثر یو شرانغله خو زموږ رابطه او د دوی رابطه به سره جاري وي. دوه همسایه هیوادونه یو او کوشش به مدای چې دا رابطه مثبته او د دواړو خلکو په ګټه ښه وساتو.
کرزی د بن له کنفرانس وروسته پرون په دې ښار کې له خبریالانو سره په عین حال کې وویل چې د بن په کنفرانس کې د پاکستان له نه ګډون کولو سره سره به د دواړو هیوادونو همکاري دوام وکړي.
زاد منطقه د افغانستان او پاکستان هم داسې ده متاسفانه مشکلات په دې رابطه کې بېره شکه چې شته، هغه د افراطیت او د تروریزم لا فعالیت په سیمه کې پاکستان ته زیانونه رسوي، افغانستان ته زیانونه رسوي. ارزو مداده چیز موجه از مورد پاکستان ورونه در پاکستان حکومت چی دی حقیقت ترسیدی دیدی حقا وکرو چی در دواره میره توپی که خیر بی او شیگره بی او داینده در پار سعاده.
در افغانستان لولس مشر سخه و پشتل شول چی په هیواد که در سولی لراوستل سر پاکستان چو وکری در گویل در طالبانو پنازایونو دی بند کری او لحقو طالبانو سر دی در خبرو لار اواره کری چی در پاکستان پخوره کی ووسی. د بن په کانفرنس کې د ایران او پاکستان خاصه یادونه وشوه چې میلیونونو افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د کانفرنس برخوالو ویلي چې دوی د افغان کډوالو هغه پیټه چې د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا ایران او پاکستان ورته اوږه ورکړې له پامه نه غورځوي.
اسمت ساروانو چې د افغانستان په اړه په بن کانفرنس وروسته د افغان ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې ټاکل سوی بهرني ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي، نړیوالې ټولنې د بن په غونډه کې له یاد هیواد سره د اوږدې مودې د ملګرتیا هوډ څرګند کړ. د کانفرنس ګډونوالو په عین وخت کې په یاد غونډه کې د پاکستان د نه ګډون له کبله خواشینی څرګنده کړه، خو ورسره یې ورځنی هیله وښوده چې د افغانستان د ستونزې داواري په لړ کې به اغېزناک رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په دغه راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه یو ورځنی نړیوال کانفرنس چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اوږدې مودې د ملاتړ د ژمنو د ترلاسه کولو په موخه د جرمني په ښار بون کې جوړ شوی و پرون د پیر په ورځ سرته ورسېد. د دغه نړیوالې غونډې په پای کې د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې له خپل افغان سیال زلمی رسول سره په ګډه یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې له افغانستان سره د ائتلافي هیوادونو د کلک تعهد اظهار په دا الفاظ وکړ. نن نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو ته یو واضح پیغام لیږدوي، موږ به تاسو پرېنږدو، موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو. د بون خبري کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دغه هیواد سره د نړۍ د هیوادونو د دې مودې د همکارۍ ژمنې د قناعت وړ وبللې چې ویل افغان حکومت د افغانستان په اړه د بون د نړیوال کانفرنس له پایلو څخه ډیر راضي دی. نن موږ له خپلو ګاونډیو، شریکوالانو، د سیمې د ملګرو او له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 2015 کال له واخلې تر 2024 کال د لسیزې په موده کې د پخو ژمنو په حقله واورېدل. افغان او جرمن خارجه وزیرانو د بون په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون له کبله د افسوس پکولو له دې هیواد څخه هیلو خو داسو په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستو کې د خپل مهم رول لوبولو رستو نشي. افغان خارجه وزیر زلمی رسول په دې حق له ویل په دې کانفرنس کې د پاکستان د غیر حاضرۍ هرگز دا مطلب نه دی چې ګنې دا هیواد به په راتلونکي کې په داسې کوششونو کې برخه نه اخلي. موږ به د سولې په پروسس کې له دوی سره مشغول ووسو. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د بشپړ برخې او همکارۍ پرته دغلته د سولې خوب نشي رښتیا کېدی، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم. دا هغه څه دي چې دواړه هیوادونه باید په ګډه پر مخ یوسي. لهذا په کانفرنس کې د پاکستان نشتواله د سولې له پروسس سره یا زمونږ د پاکستان لړیکو سره هیڅ نیخ پنیغه کار نه لري. د بون کانفرنس ته په خپل سرګندونو کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هم کوي خواته په یاد کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون له کبله خواشینی ښکاره کړه، نو بلې خواته ورڅخه هیلو خو داسو په افغانستان کې یو رغیدونکي رول ولوبوي. د یاد کانفرنس په اړه رویټرز ایجنټس په خپل یو مطلب کې لیکي د افغانستان ملاتړي هیوادونه په دغه هیواد کې له یوې داسې سیناریو سره د مخامخ کېدو لپاره تیاری نیسي د کومې پترس کې بچې له طالبانو سره د روغې جوړې د کوم پلان له عملي کېدو پرته د 2014 کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو یو زیات شمیر له افغانستانه وځي. د امریکا خارجه وزیر د افغانستان او هم د نړۍ د هیوادونو همدغه ننګونو ته په اشاره د بون کانفرنس ته وویل موږ په داسې حال کې چې وخت راغلی افغانستان د خپل راتلونکي په اړه ځینې مشکلې فیصلې وکړي له دې هیواد سره وګ اوګه پوګه ولاړیو. نوموړی په دې لړ کې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د نړیوال بانک لخوا تنظیمېدونکي مالی صندوق سره د امریکایي مرستو د بیا پیلولو اعلان وکړ چې په ترڅ کې به د 6.5 میلیونه ډالر نه واخلي تر 2 میلیونه ډالر پورې دغه ځانګړي فنډ ته لاړ شي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې د ستراتیژیکي ملګرتیا بحث هم تود شوی. رویټرز اجانس په خپل راپور کې د ایران د خارجه وزیر علی اکبر صالحی کانفرنس ته کړې وینا راغستې چې ویلي دي موږ د لویدیز د ځینو هیوادونو د دې هڅو چې غواړي په افغانستان کې د پوځي اډو په جوړولو سره د 2014 کال وروسته په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي مخالفت کوي. نوموړي زیاته کړې دا رقم پروژ د افغانستان د امنیت او ثبات پر ضد د یوې عملیې مترادف دی. بلې خوا ته هند چې له افغانستان سره د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو کې تر بل هر هیواد مخکې واقع شوی دی. خارجه وزیر یې د بون کانفرنس ته وویل هیواد به په افغانستان کې چې له معدنیاتو ډک دی او مهمې سوداګریزې لارې پې تیریږي خپلو سترو پانګونو ته ادامه ورکړي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل بیا کانفرنس ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې او ورکې د ټولو افغان قومیتونو د شاملولو په پروسس کې د تعاون ژمنې وکړې خو ورسره یې ټینګار وکړ چې دغه پروسس بریالیتوب یوازې او یوازې د افغانانو په مشرۍ او د دوی د رښتینو هڅو په ترڅ کې ممکن کېدی شي. نوموړي دغه راز په افغان ولسمشر حامد کرزي غږ وکړ سو د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق په لمنځه وړلو کې خپل ټول ظرفیتونه او وسایل په کار راولي. رویټرز اجانس د لویدیز اقتصادي بحران ته په کتنې لیکي چې د غربي هیوادونو حکومتونه د خپلو خلکو لخوا تر سخت فشار لاندې دي چې ورزنې غواړي د کابل د بډې خور او بې تاثیره حکومت سره د مرستو پر ځای د خپل اقتصادي وضعیت په رغولو تمرکز وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ګل په ورځ د افغانستان په اړه د جوړ سوي بون کانفرنس په پای کې نړیوالې ټولنې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد د ملاتړ ژمنه وکړه. خو په دې غونډه کې د دوو لورو پاکستان او طالبانو د نه ګډون احساس کېده. د مشال راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې عصمت ساروانی تاسو ته وړاندې کوي.
د بوند کانفرنس د برخوالو پیغام ډیر واضح وو او هغه دا چې نړیواله ټولنه اراده لري چې له افغانستانه د نړیوالو حربي ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد ملاتړ وکړي او د دې معنا دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره نور مرسته کوي. لشتر لشه دا د 15 هیوادونو او 14 نړیوالو مؤسسو د جکپورو استازو پیغام وو چې د بوند په دوهم کانفرنس کې اعلان کړي. خو کړه کانفرنس د برخوالو تمرکز په 2014 کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هیواد سره شمنو ته وو. په کانفرنس کې د دوه کلیدي لوبغاړو نه حضور احساس شو. دا دوه پاکستان او طالبان ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان نه حضور په دې ډول یاد کړ. موږ به بلا شک په دې کانفرنس کې د پاکستان له ګډون ګټه کړې و. هیڅوک به په دې تالار کې د امریکا د متحدو ایالاتونو په شان د هغه څه د دقیق تصویر د ترلاسه کولو په اړه زیات اندېښمن نه وي چې په دې وروستیو کې په کوله کې پېښ شول. پاکستان د افغانستان په شخړه کې کلیدي لوبغاړی دی ځکه چې د افغان سختریزو پناه ځایونه د پاکستان په خاوره کې دي. دا باور هم شته چې پاکستان په سختریزو ډلو په تیره بیا د حقانی په شبکه کې زیات نفوذ لري. نو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دوغو ډلو د شاملولو لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده. خو له دې سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین آزادی رادیو ته وویل چې د ناټو د هلیکوپټرو له لوري د پاکستاني پوستو د بمباری له مسئلې سره سره به افغانستان له پاکستان سره د امنیتي مسایلو په اړه دوه اړخیزو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان ملاتړ خورا حساس دی خو موږ په دې باب له دوی سره په دوه اړخیز بنیاد کار کوو. دا داسې پروسه ده چې دوام لري. خو په دې کانفرنس کې د دوی نه ګډون زموږ پر دوه اړخیزو اړیکو اغیز نه کوي. د امنیتي مسایلو په څنګ کې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو د افغانستان د درېدلو مسالې ته هم د بون په کنفرانس کې خاص پام و. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخلوال آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت غواړي چې حتی د ایران په شمول چې په کنفرانس کې په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو له حضور سره مخالفت وکړ له خپلو ټولو ګاونډیانو سره شي اقتصادي اړیکې ولري. موږ د امریکا او نورو په سیاست کې ځان نشکلو. موږ غواړو چې له پاکستان سره خورا شي اړیکې ولرو. موږ له ایران سره شي اړیکې پاللې دي. غواړو چې له ټولو سره شي اړیکې ولرو او امریکا هم په دې کې زموږ ملاتړ کوي. افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت له کبله په سیمه کې د ترانزیتي او ترانسپورتي پله حیثیت لري. د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا د هندوستان له غوړېدونکو بازارونو سره مستقیم ارتباط پیدا کولی شي. د بن په کانفرنس کې له افغانستان سره د نورو مالی مرستو اعلان ونه شو، خو دا پکې څرګند شو چې نړیواله ټولنه لیواله ده چې له جنگ ځپلي افغانستان سره مرسته وکړي.
اسمت ساروانو چې په بون کانفرنس کې د پاکستان د نګډون په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور تاسو ته اوروي.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
ګران اوریدونکو زموږ جغله مشال رادیو خبري وزو د کوهات پر لور. په کوهات کې د راکټي برید لامل د یو پولیس والا په شمول دوه کسان وژل شوی او اوه نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د دوه راکټونو تر توغل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو په نیمه قبایلي سیمه در ادم خیل کې د پلټنې عملیات پیل کړی دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورګزی را کوي.
پوکوهارت کې د راکټ حملو دوه وجې یو پولیس اهلکار مړ او دوه نور په شمول وو ولسی وکړي زخمیان شوي دي. پولیسو دوه ناتر مخه چې قبایلي سیمه در ادم خیل څخه دوه راکټ ګولې پوکوهارت خار باندې و دغل شوې چې پکې پولیسو سره عام ولسته هم مرګ ژوبله واوړېدله. د پیښې وروسته زخمیان شوي کسانې په سمدستي توګه پوکوهارت هسپتال ته ورسول شول. د هسپتال مشر چارواکي میډیکل سپرډنټر ډاکټر حبیب الرحمن مشال لډیو ته وویل چې کانسټیبل سبزلی په نامه پولیس اهلکار سه پر مرشوه وو او وو زخمیان شو کسانو کې درې کسان مزید علاج د پاره په خور لیډی ریډینګ هسپتال ته منتقل کړي دي.
درې کسان موږ په شاو سره سره کړل او د فلور کسان موږ دلته علاج وکړل او ورته فارې سټی تاسو دا کوم چې وو فټ شوی دی دا کرکټ دی. یو بل پولیس پیدا دی هغه د ګمبټ دی. یو بل پولیس پیدا دی چې هغه د کرکټ دی. سویل کې درې کسان د جنگل خېلو دي او فلورم کښې کوم دی هغه د موږ د هیلث سپارو امپلای دی.
بلکې چې یو ګولا په سودی پلازا مارکیټ کې او بل د کینټ دننه غوسیا نه کې په یو کور باندې غوځېدلې ده. ځای خلک وایي چې د پیښې وروسته په خلکو کې یره ترخه سوا شوې ده. خو پولیس ترجمان فضل نعیم مشال لډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې امنیت وځه ښه ساتلو دپاره په سیمه کې پولیسو مزید اقدامات اوچت کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې په کوهاټ ښار باندې راکټ ګولې داغل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو په در ادم خیل کې د شرخوخو خلاف عملیات پیل کړل. د دا هم وویل چې په محرم الحرام کې د ترهګرۍ د خطرې په وجه ښار ته ننوتونکي ټولې لارې تړلې شوې دي.
حمله چې دی دا قبایلي علاقه تر ادم خیل نه راکټ راغلی دی او سیکیورټي فورس هم لګیا دی هغه علاقه سرچ کوي. نو هغه دپاره عملیات شروع دي او دلته نه ګولابري هم کېږي په دې غرونو باندې. خو فیلحال چې دی نو داسې قسم ګرفتاري نه ده شوې. حملې نه بعد سیکیورټي مزید هم سخت شوه. دا لکه چې کوم کسان د جلوس هغه به چې دی نو نه ځي او نور هېڅ قسم شهر تلو باندې دا پابندي لګېدلی دي.
د کوهاټ پولیسو ترجمان فضل نعیم تر مخه چې د محرم الحرام په دوران کې پولیسو بندوبستي سیمه کوهاټ حساسه علاقه ګرځولې ده. پولیسو ترجمان وایي چې په سیمه کې 1300 پولیس ځواکونو سره 1300 پلټونونه د اف سي ځواکونو تعینات شوي دي او داسې کومې ناخوښې پیښې پر ضد پولیسو ته د آرمي ځواکونو هم مرسته ترلاسه ده. طارق اورګزی، مشال رادیو، کوهاټ.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له کوهاټ څخه زو اوس د افغانستان د کندهار ولایت پر لور. و بخښي ګران اوریدونکو، د افغانستان د روزګان ولایت پر لور. د افغانستان پر روزګان ولایت کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوي ماین چاو دیدلې دي چې لامل یې څلور کسان وژل سوي او اوه نور ټپیان سوي دي. په کندهار کې د مشال رادیو خبريال سید شاه سکیم په روزګان کې د دغه پیښې په اړه نور حال راکوي.
چاودنه پرون ناوخته د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودېدو له امله شوې ده چې پکې څلور تنه عام وګړي وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. په مړو شویو او ژوبلو شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روزګان ولایت د امنیه قمندانې ویاند فرید عیل له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سړک د غاړې ماین له عامو وګړو په یو ډک ټونس ډوله موټر چاودېدلی دی. دی وایي په چاودنه کې درې تنه ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او اوه نور ژوبل دي.
د سراو په سیمه کې د ملکي وګړو تنس ډوله موټر د سړک د غاړې پر مین باندې ور برابر شو چې پنځه کې درې ماشومان یوه ښځه وژل شوي دي او یوه ښځه شیان او درې ملکی وګړي نور پکې ټپيان دي. په دې چاودنه کې یو ځوان ته مرګ شو نه ورسته ده.
آیل وای د سړک پر غاړه ماينونه د دولت مخالف وسلوال طالبان خخوي چې زیات وخت پر عامه وګړو ور الوزي، خو تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې هم په روزګان ولایت کې پر عامه وګړو د سړک پر غاړه یو ځای پر ځای شوی ماين چاودېدلی و چې له امله یې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو د پېښور پر لور. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د محرم الحرام د لسمې ورځې په مناسبت ماتمی جلوسونه راوتلي دي. وربسو د پېښور شهر ته چیرې چې د مشال رادیو خبريال فواد علي شاه هم دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. فواد علي شاه، دا راته وایست چې په پېښور شهر کې د محرم الحرام د لسمې ورځې د جلوسونو په څه حال کې دي او د حکومت لخوا څه امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي؟
احمد شاه په پېښور کې چې دی دا وخت چې دی د جلوسونو تیاری روان دی. امام بارګاهو ته خلک راغونډېږي. د امام بارګاهو نه ته مخامخ چې کوم دي هغه قناتونه لګېدلي دي، او په هغه قناتونو کې چې دی خلکو دپاره د خوراک څښاک انتظام هم کېږي، او د دې نه علاوه چې دی پولیس ځای په ځای چې دی ناکې لګولي دي. لیډی ریډینګ هسپتال سره چې کومه لاره ده جی ټي روډ نه خوا کې، هغه بنده کړې شوې ده. د کیسخانې لاره بنده کړې شوې ده. کوهاټي گیټ گنج دا ټول لاره بند دي. په پېښور ښار کې چې څومره غټ بلډینګونه دي، هلته کې هغې د پاسه چې دی ټول د پولیس کمانډو چې دی ولاړ دي، او د پولیس چارواکي چې کوم دي هغه وایي چې یو هلیکاپټر هم چې دی هغه به د هوا نه نگراني کوي چې دا چې څه واقعا پېښ را نشي، او د غلط داسې د بمي چاودنې یا نورو داسې بریدونو مخنیوی وکړی شي.
فواد علي شاه، عام خلک په څه حال کې دي؟ لارې لکه تاسو څنګه وویل زیاتره لارې بند دي. عام خلک د خپل ژوند یا د ورځني ژوند د ضرورت پوره کولو لپاره کومې لارې په کار راولي؟
احمدشاه، عام خلکو ته چې ډېر زیات چې دی مشکلات دي، ستونزې دي ورته په ښار کې ګرځېدو کې. یو خو چې کومه لاره مین چې کوم یونیورسټي روډ دی په پېښور ښار کې، صرف هغه یو روډ دا چې دی چې هغه کلاو دی، نور تقریبا ټولې لارې چې دی هغه بند کړې شوي دي. نو که څوک هسپتالونو ته ځي هغې ته مشکلات دي. دوکانونه چې دی هغه ټول چې دی تقریبا بند دي. او کوم خلک چې چیکنګ چې دی پولیس هم ځای په ځای چې دی ګاډي ودرئ او ګوري. تو خلک چې دی زیات تر پیدل چې دی مزل کوي، خو پیدل خلک هم چې دی تر سرحده پورې تللی شي هغې نه مخکې لارې په مکمل توګه چې دی هغه بند دي. ما اوس یو دوه خلکو کسانو سره چې دلته خبرې وکړي، نو هغوی وایي چې ژوند عام ضرورتونه پوره کولو کې ډېر زیات چې دی مشکلات دي. حکومت ته داسې د دې سیزنو حل راوستل په کار دي که یو طرف ته ماتمي جلوسونه وي او هغوی دپاره حفاظتي ګامونه وي، نو بل طرف ته د عام ولس چې کوم دی نو هغوی د خیال ساتل په کار دي چې هغوی هم ضرورتونه پوره کولی شي. حکومت ته داسې انتظامات کول په کار دي.
ډېره مننه فواد علي شاه، ښه ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، له پېښور څخه وزو د بنو پر لور چیرې چې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. عمر دراز وزیر، په بنو کې د محرم الحرام د لسمې ورځې د ماتمي جلوسونو په اړه که حال زموږ سره شریک کړي چې په څه حال کې دي او څه امنیتي تدابیر نیول شوي دي؟
بالکل، تر اوسه پورې زه خپل په دې مقام باندې موجود وم. د اهل تشیع ماتمي جلوس سهار د مرکز امام بڑا منډان کې نه راووتو، او په ریلوی روډ باندې چې کوم دی هغه روان وو. مرکز د میلاد پارک ته رسېدلې دی اوس هلته خپل مراسم ادا کوي. په دې اړه باندې د بنو پولیسو له اړخه چې کوم دی کوټلې ګامونه پورته شوي دي، ټولې لارې کوڅې چې کومې دي هغه بندې شوي دي. پولیس نفری چې کوم ده ډېر په زیات شمېر کې په هره کوڅه کې په هر ځای کې ولاړ دي، او کرفیو اگر بندیز هم چې کوم دی لګول شوی ده. دغه متمی جلوس چې کوم دی واپس به اوس بیا د میلاد پارک نه چې کوم دی مرکزی امام بڑا ته ځي، مازدیګره پورې به هغه واپس چې کوم دی هلته رسي. د متمی جلوس کې چې کوم ګډونوال هغې سره ما خبرې وشي، نو دوی وویل چې دا انتظامیا لاړه چې کوم ګامونه پورته شوي دي دوی ډېر په دې باندې خوشحاله دي، او ډېر اطمینان هم په دې باندې کوي. او دې نه علاوه دا هم دي چې کوم رضاکارانه فورس دی چې په هغه کې زنانه او مردانه هم شامل دي. د عامو خلکو رضاکارانه فورس دا هم راوتی دی، دا هم پوره پوره ډیوټي ورکوي. او ټول بنو بازار چې کوم دی تړلې شوی دی، بازار بند دی، عام خلکو ته چې کوم دی دننه د راتلو اجازه نه ورکول کیږي.
ډیره مننه عمر دراز وزیر، په راتلونکو شیبو کې به بیا تاسو ته راځو. ښه ورځ درته غواړو ګران اوریدونکو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. اسرار العالم مومن به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د بون په غونډه کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې. پاکستان وایي دوی د امریکا سره ښې اړیکې غواړي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې ناڅرګنده کسانو دوه راکټې داغلي دي چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او د دوه پولیسو په ګډون اووه ولسي وګړي جوبل شوي دي. په پاکستان کې نن د محرم الحرام د میاشتې د 10 یا اشوري ورځ په مذهبي عقیدت او احترام سره مانځل کیږي. د افغانستان په روزګان ولایت کې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور جوبل دي. د رپورټونو له مخې په عراق کې پر اهلي تشیز زیارت کوونکو په بمی بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. او نړیوال څارونکي وایي د روس پارلماني انتخابات د واکمن ګوند یونایټډ ریشا په حق کې وشو چې پکې سرغړونه شوې دي.
ګران اوریدونکو، لنډ خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیلا خالد د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپلو ادارو کې څه لیکلي، راځي چې ورته غوږ شو.
مختلف ورسپانو مختلف موضوعات په خپلو اداریو کې راغستې دي. او دغه سي اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نن په ټول ملک کې د محرم الحرام لسمه مانځل شي، چې مقصد یې د حضرت امام حسین رضی الله او د هغوی سره نورو ملګرو د قربانیانو یاد تازه کول دي، کومې چې هغوی د رښتیا په لار کې ور کړې وي. ادارې لیکي چې که څه هم د دې واقعي 14 کال وشو، ولې نن یو واري بیا حالات هم هغه رنګ خراب دي. د ترهګرۍ په جنګ کې د لکاو خلکو د قربانیانو باوجود موږ په یو مسلسل امتحان کې گیر یو، او کوم قوتونه چې د سیمه کې امن غواړي هغوی دا ملک په خپل طریقه چلول غواړي. ادارې لیکي چې د دې حالاتو تقاضا دا ده چې موږ ټول یو موټی شو او د حالات ښه کولو لپاره په هغې یو ځل بیا غور وکړو. د دې ورځ د مانځلو مقصد دا هم دی چې د دروغو په مقابله کې ګټه د رښتیا وي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت خو هسې د وړو صوبو د فائدو خبرې ډېرې کوي، ولی کله چې په اهمو عہدو د افسرانو تعیناتي کول وو، نو یوازې لوی صوبې ته د حق ورسېدو. په مرکزی سیکرټریټ کې صوبو ته یوازې په نوم نمائندګي ورکړې شوه. ادارې لیکي چې داسې فرق کولو سره د صوبو مینس کې غټ اختلاف پیدا کیږي او د اعلی افسرانو کارکردګي هم متاثر کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې ضرورت اوس ته د خبرې ده چې په اوچتو عہدو صوبو ته نمائندګي په فیډرل سیویل سرویس باندې دی ورکړې شي، ګڼې ګڼې مسلې به ملک کې پیدا شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ پنجاب اسمبلی کې د پاکستانی پیپلز پارټي غړو لپاره 2.5 کروڑ روپو ترقیاتی فنڈ اعلان کولو باندې یو بلا د لوبې صندوقچه خلاص کړه. او دا ځکه چې د وزیر اعظم د دې خلاص جړه اعلان نه رستو، نه صرف پنجاب کې کاف لیگ د خپل غړو لپاره هم د دومره فنڈ غوښتنه وکړه، بلکې د خیبر پختونخوا وزیر صحت د خپل غړو لپاره د 10 کروڑ د فنڈ غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې خیبر پختونخوا د پنجاب په مقابله کې ډیره شاته پاتې ده. ادارې لیکي چې امکان دی چې د صوبه سند او بلوچستان له خوا به هم داسې غوښتنې راشي. ادارې لیکي چې سوال دا پورته کیږي چې د پیپلز پارټي غړو لدا فنڈ ورکړي کې دیشي نو نور لا ولی نشي، خو وزیر اعظم د دینه دا تاثر ورکوي چې په خزانه باندې غني صرف د پیپلز پارټي حق ده. اداریا اخیره کې لیکي چې د پارلمان د ممبرانو کار صرف قانون سازی ده، نه چې د بلدیاتی نمائندگانو په کچ باندې نالای لختی او کوسی جوړول دي. باید چې اولس دا وخت د کوم غټو مسلو سره مخ دي، د هغې د مخنیوي لپاره په سنجیدګۍ سره کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګران اوریدونکو، سواره سیدلې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. فاینانشل ټایمز رسپانډ په مقاله کې لیکي چې د افغانستان او سیمې په اړه د نړیوالو کانفرنسونو او سنۍ لړۍ په دې کې پات راغلي ده چې کوم پرمختګ رامنځته کړي. بل پلو د سټریټ فار په نامه یو پاڼه لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان او طالبانو لخوا د بون په کانفرنس کې نه ګډون دا غونډه زیانمنه کړه. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالو غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان او سیمې په اړه په دې وروستیو کې د نړیوالو کانفرنسونو یو لړۍ په دې کې پاتې راغلې ده چې کوم پرمختګ رامنځته کړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د بن په کانفرنس کې لګډون څخه تر انکار وروسته د نړیوالې همغږۍ رامنځته کېدل لا ګران سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او سیمه کې د یو نه درېدونکي بحران خطر دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په دې وروستیو کې د امریکا تګلاره په یوه وخت کې په خبرو اترو کولو، جګړه کولو او بیا رغولو تعبیر کړه، خو د مقالې له مخې دا وار له مخه کافي ده. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې په کار ده چې تګلاره پر دې تکیه وکړي چې یوازې په وار وار خبرې وسي. فائنانشل ټایمز پر مخ لیکي چې له بده مرغه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دفاع د وزارت او سی ای ای په تګلاره کې فرق دی. د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې خبرې اترې وسي، خو د دفاع وزارت او سی ای ای تر هغه وخته د جګړې په حق کې دي چې کله وروستی امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي. د ورځپاڼې په لیکنه د جګړې له تګلارې سره د نیټو زیاتره غړي هیوادونه هم اتفاق نه کوي، هغه ځکه چې له همدې کبله افغان تګلاره له لا زیاتې بېقراری سره مخامخ ده. بل پلو د سټریټ فور په نامه یو ویبپاڼه په مقاله کې لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان او طالبانو لخوا د بن په کانفرنس کې نه ګډون دا غونډه زیانمنه کړه. د مقالې له مخې کچیرې په دې غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه کومه پریکړه کیږي، نو پکار ده چې د پاکستان او طالبان په رنګه اغېزمن رول لرونکي هم پکې شامل وای. مقاله لیکي چې دا ضروری نه وه چې هغو شخصیتونو چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي په مجسمه توګه په دې کانفرنس کې ګډون کړی وای، بلکې له داسې کسانو سره په پټه خبرو اترو هم دې ته زمینه برابرولای سوای چې طالبان د مذاکراتو میز ته راسي. مقاله لیکي چې د رپورټونو له مخې داسې هڅې تر اوسه پورې بریالۍ سوي نه دي او اوس مهال د طالبانو او امریکا ترمنځ هم خبرې اترې څرګند نه دي. مقاله زیاتوي چې کچیری له طالبانو سره په خبرو اترو کې پرمختګ وای هم، نو پاکستان به د نیټو د هغه برید پر ضد د احتجاج په توګه د بن په کانفرنس کې ګډون نه وای کړی، کوم چې د نومبر پر 26 نیټه د دوی 24 عسکر ووژل. ویپاڼه پر مخ لیکي چې د بن په غونډه کې د پاکستان نه ګډون له طالبانو سره کوم معناخیز جوړ جاړی لا پسې پیچلی کړ. مقاله په پای کې لیکي پاکستان به د دې لپاره چې د نیټو تر وتلو وروسته په افغانستان کې تر سیاسي جوړجاړي ځان ورسوي له دې هیواد سره پر ختیځه پوله له ګواښونو او حقیقتونو سره چلند ته دوام ورکړي.
بوریوال کاکړ وو چې د بون کانفرنس او په دې کې د پاکستان د نه ګډون په هکله تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه واورول.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او زو د مومند پر لور. د کوز مومند ایجنسی کروندګر وایي چې تر لس زره کړه زیاتم ځکه د ورسک لبند څخه مومند ایجنسی ته تر وتل نهر لاندې د خودګرمي په موسم کې ځکه شاړوي، ځکه چې نهر وړو کې دی خود کروندې ځکه زیات دي. نو بخار د محکمې په وینا دوی کوشش کوي چې د ولستونځي هوارې کړي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال شنواز ترګزی نور حال راکوي.
د ورسک ډیم نه د محمد ایجنسی اړخته وتلی نهر نازم کی خړوبون کی ذمہدار اولس وای او بو تر میچنی او د دوخیلو زمکو پوری رسیږي، خو د یکون اړخته ډیر زمکی د ګرمای په موسم کې شاړی وی او د اوبخورو یعنی د اریګیشن محکمې د وینا تر مخه یو لزر اکړه زمکه داسې ده چې د نهر اوبورته پوره نه رسی. او د یکون وسیدونکو حاجی عمر حیات چې د زمیدارانو د ډلې صدر دی وای
دا خو جمعې دی د وخت بارانونه شوې دي، که تاسو ووړي کې رااله تاسو وکاتن زمونږ مالم داسې تګي چې د کویانو کې مغونی بل میشنای کې غیر قانوني ناخې ډېر زیاتې ولګي دي. شپږ وختن په وختن باندې دي زمیدارو کم سه کم 45 کلی بي او 40 زره جربونه بزیت از مکی چې دا لاول غنی کول غوښنه مم نه کوي. نو په دې کې وختن په وختن مونږ پولیټیکلای تخپل داوی پیش کړل او وی مونږ ځان سره بوتل غیر قانوني ناخې مونږ بندم کړی.
خو کلمو چې د یو بل ذمہ دار ارشد خان سره خبرې وکړي نو هغه یو ټکنیکی ستونزه چې د نهر په اړه ده او لوجی ولز د اوبو نه محروم ده داسی ویلا
چې زمکو سومره تعداد دې د جریباتو نر پاغه حساب باندې نه ده چې سومره کیوسک اوبو کبل ریور نه اخو کم زمکو ته کم کیوسک اوبو په جریب په سر باندې ملاویږي دلته داغه 1/4 ملاویږي به پکې مزه خبره ده چې نر دوی دې محسوس زه پورې بوتلې ده دې مطلب دا شو چې پاغه وخت کې دغه ډیزاینر پویدو چې دا بل دې پورې ته وبور کولی نو به دا کیوسک کې خودل پر اکل په بنیاد باندې د ټولو لوی هغه چې شوی ده دغه
حسن ولی مومن د تنازع خار 25 کلو ډاک سیمه کې اوسېږي پخپلا دیر جربزمکا په یخ موسم کې کروندې کوي او د ګرمۍ اوبي نوی
خود وبو په وجه زمنګ نه اغه پسلونم خراب شو غنیم منګ پرې خودل کا سبزیانه منګ پرې خودي کمی چې په وړي کې کیږي نو منګه ټول خلک سبزی یا سو ګوړه چی د منګ په پیسو باندې او د بازار نه رو
د اوبو د کموالینه علاوه په نهر جوړ دوه سیفنه چې د خورونو لوجی نهرونه پزمکه کې دننه په پایپونو کې تیرول شي هم ولسته مسلې جوړې کړې دي هارون رشید د حفیظ خیلو یو بل ځمیدار دی او د دغه سیفنونو پر اړه یې وویل
ټول نه د کمی وجه دا چې د زمونږ دغه کې نهر کې دوه سیفنې دي یو ته چې دینو جوارګرو خور سیفن منغو یو ته دروازګای سیفن وایو چې د دروازګای سیفن او د جوارګرو خور سیفن واته نو ام بیا بدل ته چې څوک د بندونه نه چې په میچنای کې څوک بندونه نه چې او بل ته پوره راځي نو هغه کمی زیاتی وب چې دا غوی نه راخلاصيږي به مونږ ته راځي دا ټوله مسله چې یو دغه سیپونو د پاغي کې شګه جمع کیږي زمونږ د سین کې دی وب کې شګه ډیره زیاته را چې د ټنل نه وبره وزي نو هغه د شګې نه سیپنده کیږي
کله مو چې د وبخرو د محکمې د یو چارواکي ردا محمد خان سره تماس ونیو نو د هغه وینا وا
هغه چې دغه لپاره ما دغه خبره شروع کړه پن لا نشته کنه نو را سمیت انسان شوې د سیپونو نو کنه او د ځوان سیپنی وب یو دا بارکار والا او چین سیسوالا خیلی آقای ورکری دی کرامت خان خلا پن من دقیقا نشتر ایسا زور اتا امکان نشتا کنم که ایش اناسا اقل شخص سر دقیقی معلومات کنم که دیو خواستم دقیقا نشتر ایسا
او دا ریدا محمد خان پو وینا دا اوبو پو غیر قانونی ناکو هاگوی انتظامیتا ریپورت ورکره دی خوبیا هم دا اوبو لو کموالی لواجی دا مسئلی پیخیگی شانواز ترگزایی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
گران اوریدونکو د مومندو ایجنسی ل کروندګرو څخه زوز د افغانستان د ننګرهار ولایت د بزګر پر لور د ننګرهار ولایت د زراعت ریاست په مرسته د ننګرهار ولایت شاوخه 2000 تنو بزګرانو ته په کم قیمت اصلاح سوي تخمونه سپینه او تور سره وبښل شو خو بزګران وایي چې د سری او تخمونو مرسته دی ورسره په وړیا توګه په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد خپل راپور کرا کوي
د ننګرهار د زراعت ریاست لخوا د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر د دغه ولایت 2000 بزګرانو باندې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري وویشل شوي د ننګرهار ولایت د زراعت رئیس انجینر محمد حسین صافیا وایي چې 2200 میټریک ټنه کیمیاوي سره او 600 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه په کم قیمت په بزګرانو وویشل شول
د ننګرهار د 2200 ولسوالۍ لپاره مونږه تقریبا 600 میټریک ټنه اصلاح شوی بازري غنم او په همدې مقدار تور سره یا ډاپ او 1200 میټریک ټنه مونږه یوریا یا سپینه سره مونږه بزګرانو ته چې د ټولنیز توګه 2000 نفر بزګران تر پوښښ لاندې راځي مونږه دوی ته توضیح کړنه
یو تن بزګر وایي چې پخوا یې هم کوکنار نه کرل او پس له دې به یې هم نه کری خو په کار دا و چې سره او تخمونه یې په وړیا توګه ورکړي وو
دلدار مینو د کامې د ولسوالۍ نه یو دی خان یم حکومت چې کوم سره او اصلاح کړی تخم را کړی دی کور ودان څه هم چې په نیم قیامت دی په کار دا و چې هیڅ پیسې نه واغستي مفت را کړی دی ځکه چې د حکومت په کور کې څه کم دي خو مونږ کوکنار نه کرل او بیا هم نه کرو
خو یو بل تن بزګر بیا وایي چې ورکړل شوي سره او تخم ناکافي دي
زما نوم ګل احمد دی دلته کوم سری او تخمونه چې مونږ ته د دولت د خوانه ورکول کیږي هغه مونږ ته کفایت نه کوي کم دي دولت نه زمونږ دا خواهش ده چې مونږ ته په کافی اندازه تخمونه راک
خو د ننګرهار د زراعت رئیس محمد حسین صافیا وایي چې بزګرانو ته ورکړل شوی تخمونه او سره د بازار له نرخ نه په دوه برابره کمه بیا ورکړل شوی دي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
گران اوریدونکو له ننګرهار څخه ځو د کندهار پر لور د کندهار چارواکي وایي چې که څه هم بارانونو او ځینو نورو آفتونو سږ کال د کندهار میوې زیانمنې کړې وې خو بیا هم زرګونه ټنه وچې او لندې میوې له کندهار څخه بهرنیو هیوادونو ته تللې دي په کندهار کې زموږ همکار سید شاسکی می پاړه نور حال راکوي
د کندهار د سوداګرۍ د خونی مسولین وایي که څه هم بې وخته بارانونو او ځینو نورو افتونو سږ کال د کندهار میوې د نورو کلونو په پرتله ډېرې زیانمنې کړې وې، خو بیا هم تر اوسه پورې له کندهار څخه د شاوخوا ۱۹ میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه میوې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته وړلې شوې دي. په کندهار کې د سوداګرۍ د خونی ادارې مدیر عبدالله رحیم مشال راډیو ته وویل چې د صادرو شویو میوو زیاته برخه د پاکستان او هند هیوادونو ته لیږله شوې ده، خو په دې سربېره ځینو عربي ودونو ته هم د کندهار میوې رسیدلې دي چې زیاته برخه یې انار دي.
تازه میوه چې د هغه نظر 15 ټنه صادر کړې ده خارج ته، چې په هغه کې تقریبا 50% پاکستان ته ځي، 50% تقریبا هند ته تللې ده، او 50% چې د نور خارجي هیوادو ته تللې ده، او 3% تقریبا موږ په خپل ملکي مصرف په مصرف رسولی ده. د وچ میوه په برخه کې موږ تقریبا 2290 ټنه میوه صادر کړې ده خارجي هیوادو ته، لکه پاکستان او هند ته تللې ده. په لږ اندازه چې هغه د 2% د یادوا یا 3% کې، چون بیا هغه موږ دوبۍ ته استولې ده او همدارنګه سنگاپور ته هم تللې ده په دا 3-4% کې، او نباتات چې طبي او حبوبات چې دي هغه تقریبا د 2200 ټنه په شاوخوا کې موږ صادر.
رحیمي وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د کندهار زیاته میوه د ځمکې له لارې تللې ده، خو ځینې هیوادونو ته د هوا له لارې هم وړل شوې ده. دی وایي په افغانستان کې بهر ته د میوو د وړلو دپاره کارګو الوتکې نشته، او تر اوسه پورې چې څه میوې وړلې شوې دي ټولې د مسافر وړونکو الوتکو په واسطه وړلې شوې دي. د ده په خبره کې افغانستان کارګو الوتکې ترلاسه کړې، له بهرنیو هیوادونو سره به یې تجارت ډېر پرمختګ وکړي. رحیمي مشال راډیو ته وویل چې که څه هم په تېره څه موده کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تړون لاسلیک کولو سوداګر دې ته مجبور کړل چې خپل مالونه بهرنیو هیوادونو ته یوسي، خو وايي دغه تړون سوداګر له ډیرو ستونزو سره هم مخ کړی دي.
د دوی اکثره تړون چې سوی وو په هغه کې تجاران سخت مشکلات لري. دوی د تاجر مشکل ته جواب نشي ویلی، ولی تاجر د دوی څخه دا غوښتنه کوي. اول د توای شتا د پاکستان سره قرارداد امضا کوي، اکلن ته دا سنجولې چې په کندهار کې د انټرنیشنل لایسنس زمينه ستا تاسو سنجولې چې سړی بین المللی لیسنس ولري او د بینک اکاونټ ولري او دغه مریضي ونه لري په بدن کې او مټر پالي او چیش دا نه شرایط دي. دونه سخت شرایط دي چې په هغه کې دوا یا درې بزمر مټروانه برپای کې اشپاژ او 15 ګر سره د ډرایور
د کندهار بغوانانو تر دې وړاندې مشال راډیو ته ویلي وو چې سږ کال یو ډول مچان د دوی په انارو او ځینو نورو میوو روږدي شوي دي، چې په میوو تر کېناستلو وروسته میوې تر شکولو وړاندې خراب شي. د دوی په خبره که دولت د دغسې مچانو او نورو افتونو دپاره د هغوی ضد درمل پیدا نه کړي، نو کېدی شي راروان کال تر دې هم زیات تاواني شي. خو د کندهار د کرهڼې ریاست کارکوونکي بیا وایي چې سږ کال یې د نویو پیدا شویو مچانو ضد درمل پیدا کړی وو، او را روان کال به یوار له مخه په باغوانانو وویشي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 23 منټه کم 4 بجو،
تاتره
په 23 منټه کم 5 بجو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونې لري. دا خپرونې نه یوازې تاسو د رادیو له لارې بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سي. که چیرې تاسو فیسبوک ته لاسرسی لري، نو پر فیسبوک باندې هم د مشال رادیو پاڼه خوښه کړي. تاسو د فیسبوک پر دیوال به د مشال رادیو ټول راپورونه سره د ویډیوګانو او انځورونو ښکاره کیږي. ګران اوریدونکو، یو نوی او تازه خبر مو ترلاسه کړی چې په کابل کې یو 14 سوی ده. ګران اوریدونکو، زموږ شغل مشال رادیو ساوري لکه څنګه چې مخکې درته وویل، یو تازه راپور راغلی دی چې په کابل کې یو 14 سوی ده. دا وخت زموږ همکار نسیم شفق په کابل کې د اوس د ټلیفون پر لیک را سره دی. نسیم شفق ته به ورسو او له دوی څخه به د 14 په اړه نور حال وپوښتو. نسیم شفق، د دغه 14 په اړه کوم معلومات راکړي چې دا د کابل په کومه سیمه کې سوی ده او څه زیان یې اړولی دی؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه همدا اوس له تاسو سره د پیښې له ځای څخه غږېږم. دغه ځان وژونکې حمله د کابل ښار دوهمې حوزې ته څیرمه او دغه راز دفاع وزارت ته څیرمه د مرادخانی په سیمه کې شوې چې دلته د عبدالفضل په نوم یو زیارت او دغه راز د اهل تشیع یوه تکیخانه هم شته. دغه ځان وژونکې حمله د اهل تشیع د ورونو چې دوی خپل هغه مراسم ترسره کول د دوی د دغه مراسمو په ترڅ کې شوې ده، په ډېره ګڼه ګوڼه کې شوې ده. دلته زه هم د پیښې په وخت، انفجار په وخت، د ځان وژونکې حملې په وخت په همدغه سیمه کې وم او ما غوښتل چې دلته د دغه عاشورا د ورځې په مناسبت راپور جوړ کړم. نو ډېره قوي چاودنه وه او دغه ځان وژونکې چاودونکي مواد خپل ځانه پورې تړلي وو او په ګڼه ګوڼه کې ځان ته انفجار ورکړ. دلته چې ما له خلکو سره خبرې وکړې، عیني شاهدانو راته وویل چې دوی د لسګونو کسانو مړې لیدلې او دغه راز لسګونه ټپیانې ولیدل. دوی وایي چې ډېر کسان وژل شوي دي، له چانه کی پرې وی او د شانه لاسونه قطع شوي وو او دغه راز زخمیان هم ولیدل چې امبولانسونو کې دوی انتقالول او اوس هم دا لړۍ د زخمیان ټپیانې انتقال کړي دي او د وژل شویو کسانو د انتقال لړۍ اوس هم روانه ده. سیمې ته پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه رارسېدلي دي. سیمه یې کله بنده کړې ده. خلک ډېر په غوسه او په قهر دي، په خاص ډول د اهل تشیع خلک چې دوی په دغه مراسمو کې دغه پیښه شوې ده. نو اوس امنیتي ځواکونه په سیمه کې دي او دوی کوشش کوي چې سیمه کلا بنده کړي او خلک، عام خلک پرې نږدي د سیمې ځای ته، او دوی خپل هغه عملیات چې دي، چې دغه انتقالول د وزن شویو کسانو دي او د ټپیانو، دا ترسره کړي.
مننه نسیم شفق. دا که راته وایست چې د امنیتي ځواکونو لخوا، د حکومت لخوا یا د روغتون د چارواکو لخوا په دې اړه آیا تر اوسه څه ویل شوي دي، څه اعلامیه خپره شوې ده که نه؟
نو تر اوسه پورې خو نه اعلامیه لري ده او روغتون چارواکو هم څه نه دي ویلي، ځکه دا د زخمیانو د انتقال لړۍ اوس هم ګمان کوم روانه ده او کېدای شي ځینې زخمیان هم په لاره کې او روغتون ته انتقالي کړي. دغه راز امنیتي ځواکونه هم تر اوسه څه نه دي ویلي، ځکه تر اوسه پورې دوی داسې خبره نه شي کولای چې څومره کسان زخمیان دي، څومره کسان وژل شوي دي. خو دا تاییدوي، ځکه دا خو هغه موږ هم په خپله سترګه مړي هم ولیدل، وژل شوي کسان هم ولیدل، ټپیان هم ولیدل، او اوس هم دغه د مړو انتقال روان ده. خو ځکه ډېر امنیتي ځواکونه په سیمه کې راغلي او امنیتي تدابیر په دې سیمه کې ډېر جدي نیولي دي. په عین حال کې ما نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په کابل ښار کې ما راپور جوړو، بېلابېلو سیمو ته لاړلم، تکیه خانو ته لاړلم، حسینیو ته لاړلم. امنیتي تدابیر هم جدي وو، پولیس هم د هرې تکیه خانې په مخ کې له خپل موټرو سره ولاړ وو او تدابیر هم قوي وو. ولې بیا هم د ځان وژونکي حمله وشوله او تر اوسه پورې ازادي راډیو ته او موږ ته چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی؟
ډېره مننه نسیم شفاق، ښه ورځ درته غواړو. ګران اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ د خبریال نسیم شفاق له خولې واوریدل چې په کابل کې همدا څو شپې وړاندې یو ځانمرګي برید تر سره شوی دی، او دا ځانمرګي برید د اهل تشیع په هغو ماتمی جلوسونو کې رامنځته شوی دی چې نن د محرم یا د عاشورا په مناسبت سره دوی راایستلی و. نو د حکومتي چارواکو هم د دې پیښې تایید کړی دی، د روغتون چارواکي هم د دې پیښې تایید کړي، او داسې ویره څرګندېږي چې په دې کې به په لسګونو کسان وژل شوي دي او هم دا شان ټپیان دي. اوس خپل نور راپورونه دوام ورکوو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په سویل ختیځو ولایتونو کې هم له 50 کلونو کمور ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین د ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې واکسین ورکوونکي بې تجربه او کم عمر ځوانان دي او لیرې پرتې سیمې هم ورڅخه پاتې کیږي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د نقیب الله متنوال په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم له یک شنبه ورځې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو دورې کمپاین پیل شوی چې د 1212 ټیمونو لخوا به نږدې 200 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي. خو د سیمې ځینې خلک بیا دا شکایت کوي چې واکسین ورکوونکي رضاکاران پوره ټریننګ نه لري او د کم عمر ځوانان دي. دوی غوښتنه کوي چې د با تجربه کسانو لخوا د لیرې پرتو سیمو ماشومانو ته هم دا واکسین ورسول شي. په دې اړه د خوستو تنه اوسیدونکي وایي
د اطرافو کې اکثره کلی پاتې کیږي، نه لدا د چړو ماشومان ته ورکول کیږي. نو وړو ماشومان هغه چې کله کلی باندې ګرځي نو ډېر داسې په سم اندازه نه شي ورکړي. غوښتنه مو دا ده چې د دې لپاره باید با تجربه او کارپوه خلک د دې لپاره
وسیعت همې دا وظیفه ده چې په هر ځای کې دا تبلیغ هم ملګری کې وسره چې دا ډېره فایده لري.
لري د انداد مریضایو نه مخنیوای کی په لری لری پرتو سیمو ته هم باید ځنونه ورورسوي چې خلک واکسین شي او داس چاته باید وظیفه ور نه کړی شي چې هغه د واکسینو په ارزښت نه پوهیږي
بیا مې روغتیا ریاست نه مای مونږ دا غوښتنه ده چې د خپلې هلې ځلې ډېرې کې د دومره هلې ځلې نه کې ځکه چې ډېرې کورنۍ د واجنه مثال لري پرتو سیمو کې چې دی هغه پاتې کیږي
خو په خوست کې د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان استازی ډاکټر داود شاه وایي چې د دوی کمپاینونه ښه پر مخ روان دي او له 2003 کال را دیخوا په خوست کې د پولیو کومه پیښه نه ده موندل شوې نوموړی زیاتوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې یوه پیښه لیدل شوې چې دوی په اندېښنه کې کړي دي
په خوست کې تر اوسه د 2002 یا دریم کال نه دیخوا ته کومه پیښه نه ده خو البته د موږ سره په ګاونډ کې چې بدبختانه ورته وایي د برمل په سیمه کې یوه مثبت پیښه د پولیو پیدا شوه چې دا پیښه زموږ سره د برمل ولسوالۍ چون د سپیر سره نږدې په سرحد کې نو دا خطر متوجه کیږي خوست طرف ته موږ ویریږو چې په دې نیډي کې یا په دې کمپاین کې ډېر صدقانه کار وکړو چې تر څو هغه سره پیښې موږ ولایت ته سرایت ونه کړي
په خوست کې د ایچ این آی هیلت نیټ انټرنیشنل موسسې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر داود زادران وایي چې دوی په لیرې پرتو سیمو کې د ناامنۍ له امله یو څه ستونزې لري خو له خلکو غوښتنه کوي چې کله یې سیمې ته د واکسین ورکولو ټیمونه ورشي نو د 15 کلنۍ څخه د کم عمر ماشومان دې ورته راولي او د واکسینو څاڅکي دې ورکړي چې په دې سره د تل لپاره د فلج او شل کېدو څخه په امن کې شي
ټولنه دا غوښتنه لرم چې کوم ماشومان چې ویده وي باید راویخي کې او دوه څاڅکي واکسین باید ورکړي او هغه ماشومان چې میلمانه دي هغه باید پات نه شي د واکسینونه او کوم خلک چې ریفیوز یا مثلا انکار کوي چې موږ واکسین نه کوو رضاکاران یا مثلا سپروایزران یا کوردیناتوران او د ټولنې مخور خلک معلمین مولایان مشران باید دوی ته لارښوونه باید وکړي
د روغتیا چارواکو په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې د پولیو اته 50 پیښې ثبت شوې چې د پخوا پرتله زیات بدل کیږي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو سخاوري او تاسو پام د یو ادبي ریپورت پر لور راګرځوم د اشورې زیاتره ماتمه مجلسونو کې مرسیه یا نوه ویل کیږي ادب په هنواي رسائي ادب د اردو او فارسي ترڅنګ په پښتو ادب کې هم پرمختګ کړی دی د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی د مرسیه په حق لیو ریپورت برابر کړی دی چې په نوحه پیل کیږي راځي چې وایو
مرسیه لیکل د پښتو شاعرۍ یو داسې صنف جوړ شوی چې وخت په وخت په دغه صنف کې مختلفو شاعرانو قلم چلولی دی ادب پوهان وایي د پښتو په لرغوني ادب کې هم مرسیه شتون لري لیکوال او شاعر باچا حسین شاکر چا چې د مرسیه په حقله تحقیق کړی مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړی د مرسیه د تاریخ په حقله څه داسې وایي
مرسیه د لفظ رسانه وتی ده او معنی مړی ته جړه کول دي ادبی حلقو کې مرسیه هغه شاعری ته ویلې شي چې د چا د مرګ قصه شاعر لیکلی وي په خپل شاعری کې ادبی انداز کې داغه څه خاص سټرکچر نه دی هغه هغه په کم انداز کې لیکلی شي د ټولو نه زړې او پخوانی مرسیه او د جنوبی عراق تهذیب سره تعلق لري او عراقی ادب کې مندل شوی دغه مرسیه خواوشا سلور زره کاله زړې دي
لیکوال او شاعر پروین ملال وای پښتو شاعرۍ کې مندل شوی ډومبۍ مرسیه د نن څخه یو لسو کال مخکې د سوریانو په دور کې لیکل شوې دي
پټه خزانه د لرغونی پښتانه کتاب په حواله لیکي کله چې سلطان محمود غزنوي امیر محمد سوری د یو بندي په څیر غزنی ته بوت امیر محمد سوری چې غشتلی او زړور پاچا وو د ډېر غیرت مرسو او شیخ اسد چې د امیر محمد سوری ملګری وو دغه هغه په مړینه ډیر غمجن او هغه ته یو مرثیه وویل. په هغه مرثیه کې یو ځای ذکر داسې دی: مځلیږي هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار.
شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر وایي چې مرثیه د ساندو په شکل د ټپو، نیمکو او نورو شکلونو کې پښتو شاعرۍ کې د پخواره هسې شتون لري او اوس هم ډیری شاعران مرثیه لیکي.
د سوریانو د دور نه بیا د خوشحال خان خټک د زمانه پورې چې تقریبا پنځه نیم سوه کاله جوړیږي دور کې تخلیق شوی مرثیه یا نوحې تر اوسه مخې ته نه دي راغلي. نو خوشحال بابا هم د خپل مسیح معظم خان او خپل زوی نظام په مرګ باندې مشهورې مرثیه لیکلي دي. هم دغه سه رحمان بابا او داغین او وروسته شاعرانو علی خان او فضل حق او نورو کلاسیک شاعرانو هم مرثیه لیکلي دي.
کراچی کې مشت شاعر او ادیب فرمان علی تنها یوسف زیوای چې حمزه بابا، ایوب صابر، ډاکټر چراغ حسین شاه او علی کومل قزلباش پښتو مرثیه ته وده ورکړی ده. نوموړی وای هغه هم په خپل یو شمېر مرثیه لیکلی دي.
ما چې کومې مرثیه لیکلی دي زیات تر مې د شاعرانو پمړینا، د ملګرو پمړینا او د خپل نور پمړینا مې هم مرثیه لیکل.
د خاغلی یوسفزی په خبره د پښتو زیاتره مرثیو کې د کربلا واقعې ذکر په کثرت سره موندل کیږي او همدا وجه ده چې د کربلا د واقعې اغیز په پښتو مرثیه څرګند دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.